د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیس بحث لرو، خو خبرونه لومړی په خبرونو پیلو. له پولیو پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپله ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په یولس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به یې له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا 4,800,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان یې اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنېدو مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقوقو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویلي دي چې ټولې وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال پر سوریې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشرع وویل د پوځ پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته به وسله والې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. هغه ویلي په سوریه کې به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د دولت له کنټروله بهر وسلې وساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پر سوریه لګېدلي بندیزونه باید لرې شي. حیات تحریر شام ډلې چې مشري احمد الشرع کوي د دسمبر په اتمه د بشار اسد رژیم نسکور کړ او پر قدرت یې ولکه ټینګه کړه. او د اسرایلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثی اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت. نتنیاهو خبرداری ورکړ چې اسرایل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستی مټ بللی په نښه کړي. حوثی اغیانو تیره شنبه ادعا وکړه چې د اسرایلو یوه تجارتي ساحه په بلستیک توغندي وویشتله. په دې برید کې 14 کسان ټپیان شول او ګڼ خلک نور اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره په یو وخت کې یو شمیر کورنۍ له طالبانو غړي چې د واکسین دا کمپاین دی د جماعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
بخواه چه دا کور پا کور و دا کور پا کور چه دی اغا در جمعاتور دیر شد زگه چه اغا در هر کور تا کولا زیور رسیم او جمعات چه دی اغا پا زین و زیوی که جمعاتور نستن
د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلی او قضایی ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلي تورونه او حکمونه باطل اعلان کړي دي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅیړو. په نور موضوعاتو کې په ننګرهار کې په ګڼیو کې د ګوړې د جوړولو فصل پیل شوی دی.
خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزدوران پکې چای پیر دیار غاڼې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي تر شلو پوری. نو ډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پنځه ویشت دقیقې بحث کې د دولت د متقاعدو مامورینو ستونزې څیړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به څلور میلیونه او اقل کال پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خو په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې ډېره کورنۍ چې له دې مخکې ماشومان له دې واکسینه پاتې شوي وایي چې د چ کمپاین یوازې تر روغتیایی کلینیکونو او جمعتونو پورې محدود دی. دوی ویریږي چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یوه لس ولایتونو کې د څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزن ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی. خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترنګوالي ډیر شمیر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزن ضد له واکسینه پاتې سوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خپره شوی ویډیو پیغام کې له قومي شانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د دسمبر درویشتمه په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزن ضد واکسین کمپاین په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په دیارلسمه په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې امله اندېښنه لري او وایي دا چې اوس د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتوران ډله به راتله هر کور ته بدله دروازه به ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې کچې ته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته دوی زنانه هم کولی شي چې دروازه شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس ختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چا کور له جومات نه لرې وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي نو دا بیا د دې لپاره مشکل کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي دعوی کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسینه هم پاتې سي.
په خوا چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډیر شو ځکه چې هغه در هر کور ته کوله زه ورسي او جمعه چې دی هغه په جنو ځای کې جمعتون نسته واز یواز کورونا پرتې داس کورونا هم ست چې هغه زاهر څخه لري واز یا کټک یو کور هغه ته جمعه نسته نو هغه ته بیا څوک نسر کوله چې ورسي. دولت سم وردا وښتنه نشي کور په کور باندې کمپنی ته اجازه ورکړي، ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتېږي نه. هغه لاره ډېر ډېره شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې روان کال تر اکتوبر میاشت پورې په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي چې 20 په افغانستان کې او 50 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې سږکال د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 20 په افغانستان او 50 په پاکستان کې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس مثبتې پیښې شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د له منځه وړو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري دولت د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی دی. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف بلل شوی دی چې د دې کسانو شهرت د عدلي تعقیب او جزایی پریکړو اړوند دفترونو له لستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه خبر شوی فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پایته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی، پکې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکاري په تړاو د تیری ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوی وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتری اسنادو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوی وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمنځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک، عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوند دفترونو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوی تر هغه چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو لوري د اسنادو لمنځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړلې حکمت الله حکمت په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل خار یو اوسیدونکو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو له لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوی او دوی سره همکاري کړي، دا غي ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دوی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلی دي، غواړي د همدې لارې ډېر شان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دي هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس گنل کیگی، پام دی خاطر دی حقوق او قانون لحاظنه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نلری چه دخپل زوق او سلیقه پا اساس اسناد لمنزوری. دا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونه ده چې د طالبانو مشر ځینی فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپور کړی ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمان نونه لارخونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو ملسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولانو له 390 بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنیو توکو مرستې وشوې. د مرستو ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. 80% خلک غریب دي. مې غوښتنه دغه ده چې دا مرستې مې ته نه رمزي تشي، که د موسسې طرفه وي که د حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندویو او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوه زمینه برابره شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکاسونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرست سی ورغوړه دود بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک په لاکه وسره کوي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شویو معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته څو معلولینو ته هغه امداد ورکړه ده. ساګ مو د 9 میاشتو دپاره ورکړی دي حقوقو، او 10,000 یتیمانو ته موږ حقوق ورکړی دي، او 2,500 هغه ته کونډو ته موږ حقوق دي. هغه ته چې هغوی اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي، بس هغه موږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله یا مجرم یا شکمن او یا تورن پیژندل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر د دې تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه غواړم د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي او سیاستوالې شکري بارکزی نظر واخلم. میرمن بارکزی، مننه چې خبرونه ته د ګډون بلنه مو منله. طالبان ولې غواړي ستاسو په نظر چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل اعلان کړي؟ اوس خو په ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي.
سلامونه او نیکی لی تاستا و قدرمن آوریدون کتا محترم تکل سب تاستا بهتر معلومه ده چه آرشیف به هر مملکت که دغی مملکت ده تاریخ یو برخه ده. ده طالبانو پا دغا اوسنه فرمان که نه تنها یوازه خپل ده طالبانو، بلکه هغه خلق چه ده دوی سره ده مرستو یعنی ده دوی پا عملیاتو که یا په شکل ده اشکال ده ارتباطی پا داول بنده هم پیجندل شوی ده اغول پاره هم مسئولیت غوخته ده. دا تر دیر کچه پوری دیر پاره ده، زکه چه تاسته بهتر معلومه ده چه نن سبا افغانستان که تر دیده مخه چه طالبان راشی سیستمونه طول دیجیتل و بایومتریک که دل، یعنی ده گوتو نخلان بده خلکونه اخسل که دل، او نن هم که چیرته څوک ځي دین مؤسساتو کې لکه تذکرې لپاره، پاسپورت لپاره، د هغوی پخوانی عمل کارت راښکاره کیږي. او طالبان په دغه کار سره غواړي چې د خپل پلویانو، خپل خلکو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت باندې په محاکمو کې، څارنوالیو کې او قضایي حکمونه ورباندې شوي دي، او یا هم جنایي جرمونو کې. دلته یوازې نه تنها د سیاسي مسایلو خبرې شته، جنایي جرمونه هم شته دی، د هغې نه یې مطلق وباسي. او دغه ایستل په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي په مستقیم ډول باندې خپل پلویانو ته او خپل خلکو ته برات ورکړي.
بله میرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوی نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم په کې وي، د دې حکومتونو برخلیک به څه وي؟ او که دوی له ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان دا لری کړي، هغه هم عواقب به څه وي؟
اول خو ما ته ډېر دا ناشونی ښکاري چې دوی وتوانی کې د سیستم نه لری کړي، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده، په افغانستان کې د 2006 کال نه وروسته یو هغه سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې د نه دغه سرورونه او دغه معلومات افغانستانه باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل، یعنی هغه ټوله دوسیه د ټولو چې کوم دی، چې اکثرا یا د تاریخ په حساب باندې جوړیږي، یا د قضایو مسو موضوع پکې شته، یا سال د تولد شته، یا د نوم شته، هغه ټول به د یو خوا څخه پاک شي. یعنی دا داسې نه دی لکه یو کوچنی دفتر غوندې چې تاسو کینئ او یو په یو دوسیه وګورئ، یو ډیلیټ کړئ او بل ورته کېږدئ. دا په اصل کې په تخنیکي لحاظ باندې هم سخت ناشونی کار دی، ځکه چې طالبانو هغه خلک چې نیول کېدل اوس سربېره پر دې چې مثلا پر حق او یا ناحق او په هغې باندې نه غږېږو، ټول هغه خلک چې قضایي لحاظ باندې تر پوښتنې او څېړنې لاندې وي، د هغوی شهرت درج کېده. کله دوی خپل صحیح نومونه ورکوله، کله غلط نوم ورکوله، کله تاریخ به تولد صحیح و کله به غلط و کله به دوی کولی شوی چې یو اسناد وړاندې کړي او کله به نه شوی کولی. زما په نظر باندې دا یو حکم دی. او ستاسو د سوال لومړنۍ برخه، هر هغه حکومت چې په افغانستان کې یو مشروعیت ولري، یو رسمیت ولري، رامنځته شي، یعنی یو قانوني نظام، د قانوني نظامونو اصلي موخه لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي، بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه اپلو، یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و، که چېرته د هماغې قانون په اساس باندې برابر نه راځي، اتوماتیک هغه ملغا اعلانېږي. نو دا به تاریخ ته سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو داسې واکمنی راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات هیچا ته ورنه کړل شي. که ستاسو په یاد وي، په تېر پارلمان کې هم په 2005 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو له خوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنی هغه تیر په هیر شي، او څوک مشابه همدغه قانون، همدغه فرمان ته، مګر هغه د قانون په صفت باندې، څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرایم بشری یا نور جنایاتو کې د هغې پوښتنه او درویژنه نه شي، تر هغه ځایه پورې چې دغه طرح مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې وه، تر پایه پورې پلی نه شوله. همدارنګه دا څه چې نن سبا د طالبانو مشر د یو حکم په صفت باندې ورکړي، دا هم که چېرته حتی دننه په افغانستان کې دوی وتوانېږي چې هغه نومونه پاکېدل، دوی درې عامل لري. یو په داخلي مسایلو کې دوی غواړي چې خپل خلک پاک وسطره معرفي کړي، چې یعنې پخوانی طالب او اوسنی. دویم، دوی نه غواړي چې د دې پلویانو ته هم په هغه جرایمو باندې، یعنې یو خو سیاسي مسله، یو چا غلا کړی، یو چا یو څوک وژلی، یو چا کور ته تللی، یو چا سره بدی ده یو چا سره پور ده، یعنی دا بیا په دې نه ارزي چې دوی راشي د ټول اسلامي اصولو پر خلاف باندې عفو وکړي. تاسو اقلاب نشئ بخلی، اقلاب بیل کار دی، اقلاب لپاره باید خپله خلک دغه څه ولري. او درېیمه موخه یې همدغه ده چې دوی ته د افغانستان د باندې تګ لپاره هم زمینه برابره شي، مګر دوی په دې باندې لا اوسه پورې هم نه دي پوهېدلي چې کوم آرشیف هره سطح باندې چې د افغانستان حکومت سره دی هغه د افغانستان نه باندې هم شته دی. حتی د بېلګې په ډول باندې زه خپله تاسو ته وایم چې مثلا وزارت داخله د تروریزم پرضد باندې یو دفتر و، هغوی به د خلکو بایومتریک کوله، حتی هغه خلکو ته چې دوی سلا ورکوله هلته به هم د دوی نوخې اخیستل کېده. هغه نه تنها یوازې وزارت سره به خوندي پاتې نه وه، بلکې هغوی به سپارله انټرپول ته، هغه به سپارل کېدل. یعنی دا فزیکي امر نه و کنه، ټول ډیجیټلي و. هغه امریکایي سفارت ته، ناتو هیوادونو سره هغه شیان به شریک کېدل. زما په اند باندې که چېرته دوی دا لیزلې هم وکړي تر ډېره کچه پورې به موثر ورته واقع نه شي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي سیاستوال شکریا برګزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران نن اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته د سوریې له نویو واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار اسد له عمده ملاتړو څخه و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې دوی اونۍ مخکې د دسمبر پر 3 وپرځول سو، او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکاټینګ کړی چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي، او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي، څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تیره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړي الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بلخو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلې دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید، سوریې ته د اردن د یو جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري، د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي وو، او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یوه ټولګډونه او سوله ییز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه، پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کانفرنس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي، الشرع ویلی د پاوز پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشوره وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پاوز کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیه رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اوسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږېدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړ سي. ترکی او عربی رسنیو یک شنبه راپور ورکړی و چې اوسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې ټولګې